آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اردوونکو السلام علیکم. د مهمو خبرونو لنډیز. د حکمتیار حزب اسلامي چارواکي وایي ټاکل سوي افغان حکومت په روانه اونۍ کې رسمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. په هند کې سل کسه د سلو څخه زیات د اورګاډي په پیښه کې مړه شوي دي. او په پیرو کې د اپیک د غونډې په درشل کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څلور منټه خبرې کړې دي او د روسیې او د اوکراین په مسایلو یې خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د حکمتیار حزب اسلامي چارواکي وایي ټاکل سوي افغان حکومت به روانه اونۍ رسمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. د حکمتیار د حزب اسلامي د سولې د خبري د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له دولس کسیز پلاوي د سفر په وخت کې د افغان حکومت ټولو هغو چارواکو چې دغه کمیټې د غړي سره کتلي ورڅخه د حزب اسلامي په مشر او یو څو غړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. په هند کې د سلو څخه زیات کسان د اورګاډي په پیښه کې مړه شوي دي. څه باندې سل مسافر هغه مهال مړه شول او شاوخوا 209 ټپیان شول چې اورګاډي یې له لیکې ووت او نسکور شو. نور تفصیل متی العابد راکوي.
د یکشنبه په شپه د هند اتر پردیش په ایالت کې وشوه. سیمې ته لسګونه امبولانسونه تللي دي چې زخمیان او مړي روغتون ته انتقال کړي. د پولیسو یو مشر دلجیت چودري اے پی خبري اجنس ته وویل چې شاید د مړو او زخمیانو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو حالت ښه نه دی. یو عین شاهد ستیش کمار وویل چې اورګاډی عادي روانو خو یو ناڅاپه ودرید او چې خلک د باندې راوتل نو چپه شوي ویګنونه یې ولیدل. ځینې ویګنونه له یو بل سره ټکر شوي او شاید همدې پیښې ډیر خلک وژلي او ژوبل کړي وي. تر اوسه د پیښې اصل علت نه دی معلوم. په 2005 کال کې د هند د حکومت په یو راپور کې ویل شوي چې هر کال د اورګاډو د چپه کېدو په پیښو کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 15,000 کسان مري چې تر ډېره علت زاړه وسایل او د کارکوونکو ستړیا وي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگټن.
سپینې ماڼۍ ویلي چې جمهور رئیس اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پیرو د غونډې پر مهال د سوریې او اوکراین په اړه د څلورو دقیقو لپاره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې جمهور رئیس د جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف څخه وغوښتل چې د نورو هیوادونو سره په هغو لارو چارو خبرې جاري وساتي چې په سوریې کې د تشدد او خلکو ځپل راکم کړل شي. په دې وروستیو کې د امریکا او د روسیې ډیپلوماټیکې هلې ځلې څه کامیابي نه دي موندلې چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې تشدد په دوامداره توګه راکم کړل شي. د نومبر په 19 او 20 د پیرو هیواد په لیما ښار کې د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکاریو ایپک کلنۍ غونډه روانه ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ د همدې غونډې په ترڅ کې د لاتینی امریکې او کریبین سیمې شاوخوا زرو ځوانو رهبرانو ته د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه یادونه وکړه چې ډېر یې په اړه بد تصور ونه لري. د پیرو په مرکز لیما کې د جمهور رئیس اوباما د وینا پر مهال ډېر تود هرکلی وسو. اوباما وویل
د کمپاین طریقه تل هغه سې نه وي چې کله حکومتداري کوي. تاسو کله په کمپاین کې د احساساتو د پارولو کوښښ کوي، خو چې کله حکومتداري کوي نو د داسې حقیقت سره مخامخ کیږي چې کوښښ کوي په څه ډول یو کار سم ترسره کړي.
جمهور رئیس اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران په لیما شهر کې د ایپیک یا د آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ کلنې غونډې ته ورغلي دي. خبری منابع وایي چې د سوریې په دهلب شهر هغه برخه کې چې حکومت تر کنټرول لاندې ده په یو ښوونځي د یاغانو د هوانونو په برید کې لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي دي. لسګونه نور کسان د راکټونو په برید کې زخمي شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې رژیم او روسیې ته خبرداری ورکړی چې د دوی سره به د سوریې په حلب کې د دوی د اعمالو په خاطر خامخا حساب کتاب کیږي. د امریکا مطبوعاتو پرون د شنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې دغه هیواد د استخباراتو او پوځ لوړ پوړي مشران غواړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد د ملي امنیت ادارې یا ان اس ای مشر د کار څخه ګوښه کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره راپورټ ورکړ چې د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر او د ملي استخباراتو رئیس جیمز کریپر تیره اونۍ ولسمشر اوباما ته پیشنهاد وکړ چې د سمندري ځواکونو ستر جنرال مایکل راجستي چې اوس د ملي امنیت د ادارې مشر دی د خپلې وظیفې څخه برطرف کړي. تاسو د دې سات خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت ټاکل شوی چې د پګواش نړیواله مؤسسه دوه ورځې وروسته په اسلام آباد کې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان استازي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګړو اړیکو د ښه کېدو پر سر خبرې کوي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
د پګواش نړیواله مؤسسه د نومبر میاشتې په 22مه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د بیرته خکېدو په هدف د یوې غونډې کوربه توب کوي. په دې غونډه کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او ځانګړی استازی حضرت عمر زخیلوال او د ولسمشر غنی سلاکار فاروق وردګ او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وسنۍ مامور د دواړو هیوادونو د پلاوي په ترکیب کې شامل دي. په دې غونډه کې د غراز د دواړو هیوادونو پخوانی چارواکي هم ګډون لري. په افغانستان کې د پګواش نړیوالې مؤسسې مسؤل خلیل الله صافی امریکا غږ ته وویل
زماتان باندې چې پګواش د 1950 کال نه چې تاسیس شوی ده د نړۍ په مختلفو قضایو کې دخیل ده او اوږده تجربه لري. دوی د کشمیر په قضیه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ منګرتوب کړی دی او تر اوسه هم دا ادامه لري. د فلسطین په موضوع کې او نوره تجربه لري. په بالکان په سوریه کې د ایران د اتومي سلاح په موضوع کې د امریکا او د شوروي دغه وخت ترمنځ کله چې د اداره تاسو شو 1950 کال کې د اتومي سلاح په تخصیص باندې دوی کار کوو. په 1950 کال کې د نوبل نړیواله جایزه اخیستې. فکر کوم چې دا به مثبت تاثیر ولري هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښهوالي او هم د افغانستان د سولې په پروسه.
لا دې مخکې هم د پګواش مؤسسې د افغانستان د سولې په تړاو په قطر او یو شمیر نورو هیوادونو کې د غونډو کوربتوب کړی، خو دا ځل د سولې مسله د اسلام آباد د غونډې په اجنډا کې شامل نه ده او له وسلوالو طالبانو څخه هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده شوې. لا دې غونډې څخه د افغانستان حکومت ستمه لري. دا دې پښتنې په ځواب کې د ولسمشر غنی سلاکار یونس هوتک امریکا غږ ته وویل
حکومت وینام دا د کله چې مدني فعالان زی او د صلح د شورا هم په جریان کې ده. هر هغه څوک چې مدني فعالان دي بیرته د افغانستان تبه دي، نو من کولای شو چې دوی منځګړی توب کوي. حکومت به د دغو فعالینو چې هغه د ملک په ګټه د ملت په ګټه او د منګه جګړه ختمه شي صلح تراشو دولت به دې پښتوانه وکړي.
خود چارو یو شمیر هغه کارپوهان چې له دې مخکې د پګواش په غونډه کې ګډون کړی وای، دا غونډه د پاکستان د حکومت او د هغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړیږي او پکې د پګواش لغړو څخه هم د ګډون بل نشوي ده. د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې څو ځلې د پګواش په غونډه کې ګډون کړی امریکا غږ ته وویل
د ګنده پګواش د تیرو غونډو ګډونوال ملګري هغه وربلل شوی او دا چې د سولې باس په دې غونډه کې نه کیږي. له دې امله ګڼو کسانو په دې غونډه کې د ګډون څخه په شوی دی او فکر دا موجود ده چې د پګواش په کوربتوب پر اتی کېدای شي د سیمې کمبل هیواد کې د افغاني سولې په اړه باندې باس او کانفرنس وکړي.
پاکستان هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په ګټه اخیستنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ښه کړي. د همدې هدف لپاره تیرونی د پاکستان د پارلمان او مدني ټولنې د استازو یو ګډ هیات افغانستان ته راغلی و او د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د پارلمان یو شمیر غړو سره لیدنه وکړه. عبدالله عبدالله له پاکستانی هیات سره د لیدنې پر مهال وویل داسې لیدنې او کتنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د هالند هاګ په ښار کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د جنجال سره مخ ده. څه موده وړاندې یو شمیر افریقایي هیوادونو په دې محکمې کې خپل غړیتوب لغوه کړ او روسیې هم د همدې اونۍ په سر کې د محکمې غړیتوب پرېښود. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول په خپل رپورټ کې وایي د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې راتلونکي ته کتنې باندې رپورټ برابر کړی دی چې تفصیلي عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
د افریقا د لوی وچې درې هیوادونو برونودی، جنوبي افریقا او ګامبیا ویلي دي چې د همدې کال تر پایه به د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړي. دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نښه کوي. فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کارپوه دی، په دې هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټوله افریقا کې د خلکو سره دا اندېښنه شته چې